چنګاخ اتلا سما او د روان میلادي کال د جولای 9 نیټه د روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همین هیوا د وړاندې کوم پایلې په لندو خبرنو کوو. د افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړي. باختر خبري اجانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 200 او د اقلریا سیمې له 200 څخه د تیلو استخراج پیل کړي، خو اجانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. لا دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې روان میلادي کال په لومړۍ روبا کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه 1.2 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپل ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیات سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي ته افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دی. دا ادعا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور یې هم سخت زیانمند شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته پرونی لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د درې یو ورځنۍ لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د سشنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونی لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. روسل د چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې د مظاهره راو بللې. په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهره وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکوي چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماټیک پریکړې غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې په سویډن کې یو ډیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکولم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فین تک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یوان چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فین تک شرکت 62 چینایي میلیاردر او پانګوال جکمای ښی د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جرمې په راروانو ورځو کې فین تک شرکت ته ورکړي. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واوري. د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو.
دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 45% کې نجونې او 46% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. د اوکراین ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو لکبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیواد دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالره پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 250 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په راروانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالر پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي، د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و هم اوریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې په پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد زابلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د دکتورا په دوره کې زده کړې کوي، په افغانستان کې د چین د پانګونو د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زړسواند او علمی کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخیره د غوی د بیډینګ په پروسه کې بیا ورسته د کار کولو په پروسه کې تر اخیره پوری د غوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نور وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی له چین خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکونکي هم لزان سره بیا. ډیر نږدې مثال د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستلی دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ کار کولو زمينه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ایم سی سی کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسي مایده کړې ولاسي چینایان به د افغانستان، ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي. چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه سی پتیر کې وامه خبره ډیر په وځي ټکو او رو سی افغانانو ته به سی سلفی صد افغانانو ته به د کار کول زمينه مساعده ای دا بیا ورسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی سی دغه قرارداد تر خبر نظر لاندې ونیسی او همدغه کم څه په مایده کې ویلې دي همدغه مایده ور باندې عملی کی
مننه کاکر صاحب ورسته پښتنه ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونی د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړور کړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته هند شته روسیا شته د خلیج هیوادونه شته دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه خي یا نه لري
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پنګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري کوي هم یوازې به د میډیا تر حدا پورې محدود وي یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي نور صدا سینسته اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کلسي د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ په هغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د یو د نړۍ تر ټولو غټو کاندې مسله قانونو څخه دوی قرارداد کوي په دې باندې ځنه په ژم په نیو یارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو د مطلب هم د غسوي په کوم لیکنه کې چې توري با لالا وهي او مړی با عبد الله وهي نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه تر لاسه کوي چینایان دا جګک پکان باندې هم کلاسي بیډینګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي ویس په غو کې ټولي هندي او چینایي کمپني وله په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونی د پاره مشتنه دي کتلې په هیڅ اړخ کې په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله دا سې نور دنیا ولې پنګونه نه کوي ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي دا لا وې څه خبره پښتنه وسی او ډېر بشوي کچيري زموږ قانون یو ورخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کوي کې ځکه دا د اورسته مشته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېر ستونزې وسی موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وی او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید اسی وکوسی له هر چا سره مو خپل ګټي له هر چا سره مشترک وساتو شبه دا وی سي دولت نور هیوادونه دي ته لیواله کې سي زموږ په هیواد کې پنګونه وکي
د کابل د پولیټکنیک پوانتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پنګونې په اړه خبرې کولې
ozadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې شپږ ته پسلو کینجونی او شپږ ته لوخ پسلو کې هلکان لمړنۍ زده کړو به برخې دي یونیسف دا خبر په هغه اعلامیه کې چې زده کړو د به برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسه د 10 میلیون ډالرو د مرستې اعلان پکې شوی ویل دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویل چې په دې پیسو لاویا ضروري رو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان چې د خپل به برخې دی وای غواړي خوانځي او تلړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې په شرایطو برابر شپې ته پسلو کې جونی او شپږ سلويخ پسلو کې الکان له لومړنۍ زده کړو به برخې دي یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د 10 میلیون ډالرو د مرستې په اړه خبره شوې لامه کې ویل دي ان هغه ماشومان چې خونځي او تزي هم سم از دکړه نه ورکول کیږي په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومان لپاره خونځي نامن کړی او ډېرې خونځي پوره ټولګي نه لري د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دی او ان ډېرې خونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري د دغه اعلامیه پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د 10 میلیونه ډالر امرسته لزده کړو د محروم ماشومان د املاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومان د زده کړو پروګرام په تقویه شي د غمرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق لاله مصرفيږي یو 2500 ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي دوی نصف په اعلامیه کې راغلي چې د پیسې بعد د خونځي د جوړېدو د 15 زره خون کو د ظرفیت لوړونی او د ټولګي د بیرغونی په برخه کې ولګول شي یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز خونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپل زده کړو تمرکز وکړي او د خپل خونکو په ورته او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استاذ فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت درامسته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو سپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم، پول ندارم تا بخدم.
خوانزای مخپلا پری خود، پیسی نلارم، چخپل زن تا پری قلم، کتاب چاو، کتاب و پیرم. هم دوم را کار کم، چخپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی، ارین توکی واخنم. مور می نروغ ده، پا دیر سخته بیرون کار کم، زکا حالات خراب دی، خوز دیر مجبورایم.
بابا مست ولی ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د بګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هره ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم چې یو څو روپۍ پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر 3,200,000 اټکل کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په خاک پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکي ریحانه د خپل پلار، مور او ورونو سره په تیر جمهوری نظام کې د جنگونو له اباله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کوري د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اټ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي، خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او نړۍ نه یم راغلی ما جمهوریت وخت کې دی کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن دلار شو. بس ناس دولت نه اله لرو چې موږ ته کارو شو.
انیسا د ننګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. دا هم په کابل ښار کې لمیشتو بې ځایه شوي کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې بولي.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقاني کوله، په ماغه به خپل ورځ چلوله. وروسته چې اوبه خلاصې شوې، اوبه نوې، اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده، نه دیقاني کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس اته کله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بې ځایه شویو خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وي چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بې ځایه شویو کسانو سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر 3,000,000 ښودلی و، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 3,300,000 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 بیزای شوی کسان بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. د دې موسسې د رسنۍ مسول کارولین ګلوک ازادي رادیو ته ویل چې بیزای شوی د زینو اسانتیاو لپاره د برابرولو وروسته بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. جګړه، نامنی، بیکاری، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تیر څو لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بیزای کېدو اصلي لاملونه بلل شوی دي.
د اوکرين ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي ول ترکیه څخه خپل ځان سره خپل هیواد راوستل. د قومندانان تیر کال د انقریب منځګړتوب له روسي سره د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیه څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادله د یوې موافقه په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې خپل ترکسیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. خغلی زيلنسکي بيګا پر خپل ټيليګرام باندې ولیکل چې اوکرایني پاوځيان دنيس پروکوپنکو، سفياتوسلاف پالامار، سيرهي ولنسکي، اوله خومنکو او دنيس شليهابا بلخره خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زيلنسکي یو لاندې ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خي دړي اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلای کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هواد په ختیځ کې د روسي د يرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام باندې د سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بل اخره دا خبر واورید.
لا خبرونو ور اخوا
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
د میډل ایست مانیټر په نوم نشیل طالب چارواکو سره د برېټانیا د یو ډیپلوماټ پر روسي کتنې لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافیر رابرټ سی ډیکسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان شزو او جنود د حقونو په اړه خبري وکړه. میډل ایست مانیټر د برېټانیا د چارلز دافیر له قوله کښلی چې طالب مشانه ورته ویلي چې دوی له مخدره موادو، فساد او ناامنۍ سره د مبارزې په برخو کې پرمختګ کړي. خو دوی ورته ویلي چې د افغان جنو او شزو د حقونو په برخه کې شوره اندیشنه لري. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د شزو او جنو د زده کړو د لبنانی حق په شمول په بیلابیلو برخو کې د حقوقي حقونه اخیستي دي. میډل ایست مانیټر دا لکه چې طالبان وخت رسیدلی کابل ته د برېټانیا د یو جګپوري ډیپلوماټ لبنانی سفر بللی دی. واشنگتن اگزامینر د ورسپانی د هغه افغان ترجمان په اړه لیکنه خبره کړې چې په ورستي ورځو کې په واشنگتن کې ووشل شو. د دې لیکنې سر لیک دی د ایله طالبانو روغ ووت خو په واشنگتن ډي سي کې ووشل شو. ورسپانه لیکي نصرت احمد یار په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په ترجمانی خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، خو د کابل په کوڅو کې په بیرحمۍ ونه وشل شو بلکې د ځوانو جنایتکارانو له لوري د واشنگتن په واټونو کې ووشل شو. احمد یار د امریکا د حکومت لپاره نږدې شل کاله کار کړی وو. د پلس کلنې کې کار پیل کړ او د امریکایي پوځیانو ترجمان شو. د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته مهاجر شو. نوموړی د دوشنبې په شپه وروسته لدې چې له موټر یې سپرلی کښته کړې، هغه مهال وبښتل شو چې څلور ځل مکې ترې راچاپېره شول. په امنیتي کمرو کې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې یو ځل مکۍ ورنږدې کېږي او بل ورته وایي چې ډس پرې وکړه. د موضوع ته په امریکا کې په دوو دلایلو پام زیات اوښتی دی. یو خو د امریکایي پوځیانو یو ترجمان چې د ژوند ژغورلو لپاره متحدو ایالاتونو ته پناه وړې وه په امریکا کې وبښل شو، او بلې د وسلو د لرلو په اړه په امریکا کې هغه بحث یو وار بیا تود کړ چې له کلونو راهیسې دوام لري.
د افغانستان پرکېو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې درشم مقام خپل کړی. ټیسټ اطلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوراکونو په انلاین معرفي کې د افغانستان پرکې په درشم مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څبانې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سټ واقعي کارونکي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولانی بولانی کای ګرمه دا کچلو ګندنا میک 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیرکیو پلورن قیمتي ولا غاګ دی. متی ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کښ ګندنا سکش کچلو دای رقم مکسرس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي. گندنه متوسط خوړل کیږي. مصالحه شاین هم پکې چوي. د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده. یو څه شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولانی په خوم او خرڅوم.
بادرنګ هم دره، نعنا هم دره. واسه که پروشاته شي. شګر است مېشه روزک. 300 دانه، 400 دانه غریب. خوبه.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دکان لري. دای د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونې کې څو څو ځلې پیرکی خوري. په خبرې هم یې پیرکی خوخیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډیر ښه دی، خوندور هم دی او په زمين کې موږ خو ساده نه ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دکان دی، دکان نه چرون زم بیا دلته لاندم دغه پیرکی فروش تر از زم ده خیلی ډیر ښه خوندور هم پخوي، مزدار هم پخوي. نو زه دائم دم دی نه
کی یوازې د افغانانو بازاري خوړې نه دي، بلکې ډیر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر دروژي په میاشت کې ډیری افغانان په روژه ماته کې د پیرکی خوړل خوښوي. خپيري د خوست ولایت وسیدون کې دی وای د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکی ډیر خوښيږي. خو د وړي په پرتله په ژمي کې ډیر پخوي او په خبرې د روژي په میاشت کې هر ورځ پخوي. خپيري د پیرکی د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بولانی د موږ د خوخي خوړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاو، داول داول پخاو، د کچالو، پیاز، غوخي، ګندنه، کدو. نو موږ یې کله په داش کې پخاو، کله هم په غوړی کې. نو ډیر خلک په غوړی کې خوخوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوخيږي ځکه خوند یې ډیر او ډیر داول ډیزاینونه ور کله ګر او کله هم درې کونجا. موږ په داش کې تل درې کونجا پخاو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکاو چې خپل کارشي او د ملمنو هم
خو ډیری افغانان به د تناره پرکې ډیر خوکوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پرکې د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. کڅه هم په افغانستان کې د نن ورځې افغاني بولانی یا پرکې ساده خوراک کاری خو اوس د نړۍ د غنو هیوادونو پام ځانته اړولای دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډۍ په آنلاین معرفي کې د افغانستان پرکې په ډیر شم مقام کې راوستلای دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څبان د څلور زرو هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابر شوی چې د ویب سټ واقعي کارکونکي یا یوزران دي. د دې ویب سټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبي، د بنجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرويش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5 نیم صبح به وقت افغانستان شد و حالا مجله خبری دری را برایتان تقدیم میکنیم. من جاوید فیضی هستم.